سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږه کلا زادای رادیو نوري اوس د زادای رادیو خبرونه څلور ورځې ساته دوام لري. د سل شپږو د مخام تر شپږو په لاندې څپو 1925 مترو د مخام شپږو د سات شپږو په منځني څپه 12 شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي د پښتنو قومي عدالت په نوم یې د درې ورځنۍ ملي جرګې لومړنی بهیر پیل کړی دی. د غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود په ریګي للمي په میدان کې د پراخې جرګې د تنظیم چارې پر مخ بیایي او د نظم لپاره یوه ډله ګمارلې ده. دغه جرګه چې ټاکل شوې وه پرون پیل شوې، خو د ځینو تخنیکي ستونزو جرګې ته د خلکو د ډلو د نه رسېدو له کبله پیل نه شوه. د جرګې پر سهال څو ورځو د پاکستان امنیتي ځواکونو چاپې واچولې او هلته درول شوې خیمې او د جرګې د انتظام لپاره نور شیان لرې کړل او میدان یې ونیوه. در دې جرګې مخکې د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې پر شپږمه د یو فرمان په خبرولو سره پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان اعلان کړ. نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي یمین ګنداپور هم د جرګې ځای ته ورغلی و. د ایران یو لوړ رتبه چارواکی ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې له ایرانه 220,000 افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د خراسان رضوي ولایت د اتباو او کډوال عمومي مدیر حسین شرافتی پرون جمعه ویلي دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% زیاتوالی ښیي. ایرانه دولتي اژانس د هغه په وینا راپور کړی دی چې په دغو کسانو کې بیا اسناد افغانان او هغه کسان هم شامل دي چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویانت محمد یوسف سعیدی رسنیو ته ویلي پرونی پیښه له سړک د یو ټکسي موټر د وختو له کبله شوې چې په نتیجه کې یو بل ټپي شوی هم دی. د افغانستان د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې دغه ټکسي موټروان د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لېږدول. د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. پرون جمعه ایران اعلان وکړ چې د سپای پاسداران د هغه جنرال مړی موندلی دی چې تېره میاشت د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د حزب الله ډلې له مشر حسن نصرالله سره یو ځای د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شوی و. د ایران سپای پاسداران په اعلامیه کې ویلي د شهید عباس نیلوفروشان مړی تر سختو هڅو وروسته موندلی دی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې عباس ایران ته د عباس د مړي د انتقال او جنازې پلان به وروسته اعلان شي. د ایران د سپای پاسداران د قدس واکونو وتلی قومندان عباس د سپتمبر په 20مه له حسن نصرالله سره یو ځای ووژل شو. قدس ځواکونه د سپا د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځي. د ایران متحده ډلې حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه یې د مزایلو په حملې سره د اسرائیلو د منفجره موادو یو فابریکه په نښه کړې ده. د دې ادعا په باب اسرائیلو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د ولساتو پر ماموریت د اسرائیلو دویمې هوایي حملې په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه پرولې دي. ملګرو ملتونو پرون ویلي و چې په دې پیښه کې دوه سریلانکایي سولساتي ټپیان شوي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالعه واوریدل شي. د باندې با خبرونه کې خیبر پختونخوا ته ورشو. هلته به له خپل خبریال نه واورو چې جرګه پیل شوې او کنه، او که پیل شوې ده پر کومو موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. په افغانستان کې پر نجونو د طالبانو له بندیز وروسته ځینې کورنۍ شکایت کوي چې وړې نجونې ودی ناروی حکومت ویلی په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت ارزونې لپاره یو کمیټه ټاکلې. خدای چې دغه ماموریت په دغه کمیټه باندې د ناروی د ماموریت کومي برخې ارزوي وړاندې به درته په راپور کې وایي. هرمونشي چې د ملي پروانه هم درته یو خپل راپور لرو، خو د خبرونې په وروستي شیبو کې به درته خبر کړو. پر مطالبه مشته ملتي مواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چار پسن بلخت قرباني یو. د خبر پښتونخوا په ریګي للمسیمه کې د پښتنو قومي جرګه نن د اکتوبر 12 سهار مهال ویل کیږي چې رسمن پیل شوې ده. سیاستوال او د جرګې ګډونوال افراسیاب خټک وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو به ولسونه او د پښتنو سیاسي مشران له سلام مشورو وروسته د خپل برخلیک په اړه مهمې پرېکړې وکړي. خو دا چې دا جرګه رسمن نن پیل شوې او کنه ورزو زموږ خبریال خاطر پردیسه ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو راته وایئ چې د جرګې نه وروستي جزئیات څه دي، جرګه پیل شوې کنه؟
سلامونه سیال صاحب تاسو د راډیو اوریدونکو ته. سیال صاحب د جرګې په اړه کوم کسانو سره چې زه په تماس کې یم، د خپل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او همداراز هغوی چې په جرګه کې ګډون کړی، د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړي سره ما خبرې وکړې. د ویل چې بیګانه وخته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین کومه لارښوونه کړې وه چې نن په 10 بجې به جرګه پیلېږي. د ویل چې سکرین آماده شوی او په سکرین کې هغه ډیټا چې دوی له وړاندې راټوله کړې هغه به د ورځې په جریان کې خلکو ته وړاندې کیږي، او له هغې نه وروسته به د ټولو سیمو نه چې د قومونو استازي خلک راغلي دي د هغوی استازي به ټاکل کیږي، تر څو د سبا لپاره په بحث کې فعاله ونډه واخلي او په پریکړو کې خپل رول ولري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې کوم سکرین باندې هغه پریزنټیشن چې کوم ډیټا دا سټیټیسټیک ریپورت دی دا په سکرین پېښ کیږي، او هغه نه پس په ضلع کمپونه چې کوم دی دا په خپل خپل ضلعونه یو یو مشر ټاکي چې هغه بیا مخکې تګلاره جوړوي او سبب یا د به صورت زی د مطالباتو په حواله سره نن بسر دغه دوه عمل کیږي.
په ورته وخت کې سیال صاحب د رسمن د جرګې د پیل په اړه بیا هم ځینې راپورونه داسې، یو خو مسله دا ده چې په همدغه خپله د غریګي للمه سیمه کې دلته د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو د محدودیت له وجې وخت په وخت هغه معلومات چې باید ما هڅه وکړه چې لږ شېبه مخکې هم هلته چې کوم حالت روان د وضعیت معلومات ترلاسه کوم، خو چون مخابراتي شبکې مشکل دي نو دا کوم معلومات چې مل راسیږي هغه مطلب په وخت په وخت نه دي. نو د رسمي نه پیل پاړه هم راپورونه ورکړ شوی، خو د پی ټی ایم د دغه غړي سرچ ما خبرې وکړې. د ویل چې سکرین لګیدل او جرګه د دوی د مشر په لارښوونه سره پیل شوې ده. په عین وخت کې د پرون ماښام ناوخته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر چې کمی خبرې وکړې، د ویل چې نن سهار به دا پیلېږي، خو لا هم په دې اړه کره معلومات چې کسان دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی وایي چې جرګه پیل شوې ده، اما د پیل پاړه لا هم له سیمې هغه معلومات چې اوس هلته روان دي نشته دي. ما د پښتون په دې جرګه کې د ګډونوال او سیاستوال افراسیاب خټک سره خبرې وکړې. هغه د جرګې د پایلو پاړه ډیر خوشبینه وو، ویل چې په ډیر تعداد خلک راغلي او د امیدوار دی چې داسې یو پریکړه به وشي چې هغه په سیمه کې د پښتنو د امنیت او ثبات په ګټه تمام شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو دا خلکو چې ورشي د یو بل ته انرژي ورکوي سیاسي ګوندونو کې هم لږ مفاهمت پیدا شي نو سبا ته به سترګې په لارې وي چې دا مصوبې او دا پرېکړې راښکاره شي دې به به سیاسي ګوندونو خپلو کې خبرې وکړي او په دې وکړي چې په کله په شریکه یو آواز راوچت کړي.
سیال صاحب دی پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې له ممانعتونو ستونزو سره سره د دوی جرګه د دوی په خبره کې یو څه ځنډ پکې راغلی خو وایي جرګه ښه مخته روانه ده او امیدوار دي چې پایلې به یې ښې وي. زه د دوی له غړو سره په اړیکه کې یم او کوم وروستي جزئیات چې ترلاسه کیږي هغه به له اوریدونکو سره شریکیږي. مننه.
ډېر زیاته مننه کور ودان زموږ همکار خاطر پردیس و چې د پښتنو د جرګې په اړه باندې چې د خیبر پښتونخوا جمبروت سیمه ریګې للمي سیمه کې دغه جرګه ویل کېږي چې پیل شوې ده خو هېر دي نه وي چې په دغه جرګه کې یو شمېر ډېر ښځو هم ګډون کړی دی. وړاندې په راتلونکو خپرونو کې به که چېرته زموږ همکارانو وتوانېدل یو له دغو مېرمنو سره به مرکه وکړو او له دوی به وپوښتو چې د جرګې سیمې ته دوی څنګه ورغلې او د دوی غوښتنې څه دي. بیرته به افغانستان ته راستنه شو. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2023 کاله دوام وکړي تر 4 میلیونه ډېر نجونې به اغېزمنې شي. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د تازه معلوماتو له مخې په دغه هېواد کې څه باندې 1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې دي. تفصیل سنګه کړنورو
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2023 پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشارې د اکتوبر د 11مې د ماشومو نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه کړې ده. هممهاله افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي بلکې هغه نجونې هم چې هېڅکله ښوونځي ته نه دي تللي د بېوزلۍ جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. میلینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 11مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منع دي او ان غږونه یې جرم ګڼل کیږي. یو شمېر افغان نجونې هم مې برخلیک یې تیاره دی. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت اوسېدونکي دوه تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي ازادي راډیو ته یې وویل
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کړو ځکه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او ډېر محدودیتونه پر افغان نجونو لګول کیږي.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلمه شم نو طالبان د وجې نه موږ هیڅ ته نه پرېږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وخت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له څو میاشتو تېرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په سلونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بلل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي خو طالب چارواکو ته له دا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه ده چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د ناروی حکومت په افغانستان کې د خپل ماموریت د ارزونې لپاره کمیټه وټاکله. دغه هیواد په خپل حکومتي ویب پاڼې خبره کړې لمبې کې د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په حواله ویلي چې یاده کمیټه به له 2015 کال تر 2020 کال پورې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون د تخلیه پروسې، بشري مرستو او د سولې خبرو اترو برخه کې د دغه هیواد ماموریت ارزوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي ته درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت دیوې مسودې له مخې ټاکل شوې چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاده کمیټه به د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجه د راتلونکي یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون، د تیر جمهوری نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د پخلاینې، د خبرو اترو د بهیر، د افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیه پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته به سپاري. د ناروی په حکومتي ویبپاڼه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایدی په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړېدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره درس وخلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د نورین پر مهال ملکیانو ته د ناروی د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملي کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغیزمنې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د سولې د څیړنو مؤسسې هم په خپل ویبپاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مؤسسې مشر او یو څیړونکی هم د دې کمیټې غړیتوب لري. هغه مؤسسې چې په 2020 کال کې د طالبانو او تیر جمهوري حکومت د سولې مرکشي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروی تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغیزمنې پایلې درلودې. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروی د دې کمیټې پایلې به هم د افغانستان د اوسني وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
دغه نقش پر نتایج باندې مبتنی نو اسې کوم ملموس پایلې نه درلودلې چې هغه د افغانستان په سیاست کې فساد په مخنیوي کې د افغانستان د جګړې په مهار کې نقش درلودلې وي. زه فکر کوم چې دغه سې کمیټو جوړول ګټې څه ده. یوازې یو د وخت زیاده البته دې په خاطر باندې چې یوازې خلکو سترګې تورې کې.
لدی وړاندې هم د ناروی حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت درځولو یو کمیټه درلوده. د یادونې ده چې ناروی په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. دغه هیواد د بیلابیلو پراختیايي پروژو، روغتیايي کلینیکونو، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ د 2001 کال له ډسمبر د 2021 کال د اگست تر پایه پورې افغانستان ته د 9200 سرتیرو په استولو د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې پوځي حضور هم درلوده.
آزادی رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
نرم طالب هم در تلرو خوست یو نړیوال موضوع اخلو. د روسیې په تازه راکټي حمله کې د اوکران 15 ملکیان وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
اوکرایني چارواکو نن ویلي د اوکراین دغه 15 ملکیان په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل شوي دي. د دونیتسک والي وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي درې کسان په دونیتسک کې وژل شوي او اته نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمې خارکیف په کوزاچیا لوپان او بل تن په کوپیانسک ساحه کې وژل شوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په نه حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي وشتلې چې په وینا یو روغتیایي بنسټ، یو دولتي ودانی، د ټلیفون یو بستنیا پایا او یو داستوګنې ودانی زیانمنه کړې ده. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه راپور ورکړي چې اوکراینی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسی ځواکونو آزاد کړه او روسی ځواکونه اړ کړل چې د دنیپرو سیند ختیځ ته شاته ګوکړي. خو روسي ځواکونه بیا هم پر دغه شهر او شاوخوا سیمو یې خپلو حملو ته دوام ورکړی چې له کبله یې ملکي تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبي سیمه زاپوریژا کې هم د والي ایوان فیدوروف په خبره د روسي پراکیټي حملو کې دوی ښځې او یوه انجلۍ ټپیانې سوي دي. په جلا راپور کې د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو پر سومي، پولتاوا، دنیپروپتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو د روسي لخوا د 28 توغول سوی بی پیلوټ الوتکو له جملې څلورویشتې نسکوري کړې دي. روسي چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو نن سهار د روسي پر بلګرود او کراسنودر سیمو حمله کړې او درې کسان یې چپیان کړې دي. د بلګرود والی ویاچسلاف گلادکوف په ټلګرام کې لیکلی چې درې کسان پر اوستینکا سیمه د حملې له کبله چپیان سوي دي. د کراسنودر یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنودر په حملو کې درې کورونه او یو موټر تخریب سوي خو چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روبین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسمن تایید سوی نه دی، خو دا له مې میاشتې راهیسې دویم بار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو 12 بی پیلوټ الوتکې د کراسنودر پر فضا، 12 د کورسک، 2 د بلګرود او 14 نورې د ازوف پر فضا ویشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حملې زیاتې سوي چې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په وروستیو کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ کې یو شمېر نجونې وایي ډېرې همزولې او خپلوانې په کوچنیوالي کې واده شوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل شوي مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
زما د یو کاکا لور ده چې دا ډېر په ماشومتوب کې واده ولا تللې وم. آج کله کور ته لاړه واده شوله د کور په اصولو خاوند په حقوقو د خواښې سفر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې ژوند په کور کې ډېر تاوتریخوالي سره مخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو چې د هغو پاللو او روزلو سره ستونزې نور هم زیاتې شوې.
په دې کې دغه څلور ماشومان هم پیدا شو، خو هغه ماشومان سره نور جون هم سم تلخ شو، ځکه چې هغه ماشومان په روزنه په لیدنه او په پالنه نه کوي، ځکه عمر یې ډېر کم دی.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روک دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومان ته د نفقې ګټلو وسې نه درلوده او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک څښاک، لباس او درمل نه وو، او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او 15 بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه گزاره کوي چې د همدې ستونزو په وجه پر رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوی مې چې دا دلته پلار ته وسپارله، دلته ماشوم پیدا شوم لوی هم شو، دوه کاله ته مرسته ده نه بیرته پوښتنه وشوه نه رال نه نه په قشته نه د ماشومانو کوم روزنه تعلیم هېڅ شی نه لري. څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چی پخه کې جامې سپلای ماشومان ته ورکې پخ چی پخنه کې هم دسی ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کېدو په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپلې ټولګیوالې مریم کیسه کوي. وایي مریم کوچنۍ او په شپږم ټولګي کې وچی واده شوه.
سمای وهم سیم په چې د شپږم ټولګي څخه وعده کړله او سجن به خل ستونزې مشکلات سره مخ دي. کورانه توای چې ته د کور کارونه نشې کولای، د کور په وسلو باندې نه پوهېږي، د خپل خاون او د خسر او د خواخې په حقوق باندې نه پوهېږي. بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم ژوند ستونزې مشکلات سره مخ دي.
نجونې وای د طالبان لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیوالي کې د نجونو ودول زیات شوی دی. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامداره بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وایي په کوچنیوالي کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کېدونکي ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسا خان ازادي راډیو ته وویل
انجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلاتو سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدوارۍ او ولادت په وخت کې وي. هغه مېندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مېندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړي شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
تاسې به د مینې په اړه اورېدلې وي، خو دا چې مینه څه ته وایي ارزو اجمل ترمانه یارو.
کزنو عیش پتا لر بلر چوک پا پالنگ بجی دا حسی خطر چوک
عشق مینه یا محبت که بشریت لطولو حتو سرسره نا پیجند لپاتی دا او تعریف سخت ده. ده زینلو نظره دا شونی ندی. ارواپوهان یو شان فیلسوفان پا متفاوت بنا او عارفان بیلا ما نولاندی کمی. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیښي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ وې هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال. زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
استازوی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو، هنر او فرهنگ لویه برخه هم جوړه وی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دې خبرې په تایید سره په اړه وایي
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت د نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټ ایښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده. او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څه ورپاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپله مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان له هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینا هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینا او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینا او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینا د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای مینه.
دا مینې پاړه مو سندره واورېده. په همدې سره د خپرونې دویمې نیمې ته راورسېدو. د زهره کاروان پروګرام درته لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي د پښتنو قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ ملي جرګې نننۍ بهیر پیل کړی دی. د غورځنګ ګڼ فعالان د خیبره د جمرود په ریګي للم کې په میدان کې د پراخې جرګې د تنظیم چارې پر مخ بیایي او د نظم لپاره یو ډله ګمارلې. دغه جرګه چې ټاکل شوې وه پرون پیل شوه، خو د ځینو تخنیکي ستونزو او جرګې ته د خلکو د ډلو د نرسېدو له کبله ځنډېدلې ده. د ایران یو لوړ رتبه چارواکی وایي په تېرو شپږو میاشتو کې له ایران څخه 2,000 افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د خراسان رضوی ولایت د اتباعو کډوالو عمومي مدیر حسین شرافتی پرون جمعه ویلي دا د تېر کال پرتله 40% زیاتوالی ښیي. هغه ویلي چې په دغې راویستل شوو کسانو کې یو شمېر بې اسناد افغانان هم شامل وو. د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښې کې دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویاند محمد یوسف سعیدی رسنیو ته ویلي پرون پیښه له سړک د یو ټکسي موټر د وختو له کبله شوې چې په نتیجه کې یو بل ټپي شوی هم دی. راپورونو پر بنسټ چې دغه ټکسي موټر له ایران څخه د مشهد په بخښنې سره چې دغه ټکسي موټر د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لیږدول. ایران پرون جمعه اعلان وکړ چې د سپایي پاسداران د هغه جنرال مړی مندلی دی چې تېره میاشت د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله د ډلې له مشر حسن نصرالله سره یو ځای د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوی و. د ایران سپایي پاسداران په اعلامیه کې ویلي د شهید عباس نیلوفروشان مړی تر سختو هڅو وروسته مندلی. ایران ویلي چې د هغه د جنازې د انتقال په اړه به جزئیات وروسته شریک کړي. او د لبنان حزب الله ډلې ویلي نن د حیفا په نوم د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یو پوځي اډې یو لړ مزایل وشتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کې پور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځي. د ایران متحدې ډلې حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه د مزایل په حملې سره د اسرائیلو د منفجره موادو یو فابریکه په نښه کړي. د دې ادعا په اساس اسرائیلو لا تر اوسه څه نه دي ویلي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و.
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتیږي. سره لدې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د یوې ایدیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشن وروستۍ مسوده چمتو کړه.
د یاد طرزالعمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او کمیشنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو مادو کې چمتو شوې ده.
یو بل راپور کې به ووري چې د تخار اوسیدونکي په ځوانانو کې د چرسو د اعتیاد ډېرېدو په اړه اندېښمن دي. دلیل متوسدان ما
زده ناوړه دوستانو سره د ناستې ولاړې له امله موتات شوم. مصروفیت منو درلود نو کور ته براغلو هر څه چې بل لاس راغل وړل مو او خرڅول مو او چرس مو مکرل.
دا چې کوم نشي مواد په موتادو میرمنو کې د زیږون پروسه ټکنی کوي په دې اړه مولا ډاکټر ګلاسخر شریف یار سره مرکه کړي.
دا نشي مواد د رحم په عضلو باندې ناوړه اغیز کوي او بل اخره د دوی نورمال ولادت چې د زندوی او بل اخره د خطر سره مخ کوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
والکه تل دی بل څه غواړي هغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځم درپسې درځم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت له نشه موادو سره د مبارزې کمیشن وروستۍ مسوده ترتیب او چمتو کړه. دا طرز العمل چې په درې فصلونو کې چمتو شوی له نشه موادو سره د مبارزې عالي کمیشن اساسي کارونه د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د وزارتونو وظایف او نشه موادو د تولید او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې مسؤلیتونه په ګوته کوي. له نشه موادو سره د مبارزې تحلیلګران ټینګار کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له دوام سره پر یو وخت د کیمیاوي نشه موادو تولید ډیر سوی او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې عامه ذهنیتونه بلې خواته واړوي. د دې راپور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو حکومت له نشه موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طرزالعمل نهایي مسوده چمتو کړه. دا مسوده د منل کېدو لپاره د چارو د رئیس په مشرۍ د وزارتونو او ریاستونو استازو دوهمې غونډې ته وړاندې شوه. د طالبانو حکومت د دې طرزالعمل چمتو کول له نشه موادو سره د مبارزې عالي کمیسون کې د وزارتونو او اړوند بنسټونو ترمنځ د چارو همغږي شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دا طرزالعمل به له نشه موادو سره د مبارزې په عالي کمیسون کې د شاملو بنسټونو چارې منظمې کړي.
د یاد طرزالعمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او کمیسنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو مادو کې چمتو شوی ده. په سپکې عمومي احکام د وظایفو ویش کاري تګلاره او بېلابېل احکام ترتیب شوي دي.
له نشه موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ جوړ شو چې د پخوا په پرتله تشکیلات محدود شوي دي. دا کمیسون د لومړي ځل لپاره په تېر جمهوري نظام کې جوړ شو چې 15 وزارتونو او یو خپلواک کمیسون یې غړیتوب درلود. د دې کمیسون وظایف د کوکنارو له کښت، نشه موادو تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه او د دې ترڅنګ د نشه موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی او بزګرو لپاره د بدیلو کښتونو په برخه کې د اقتصادي مرستو برابرول و. خو د طالبانو حکومت د دې کمیسون تشکیل 14 وزارتونو او یو ریاست ته راټیټ کړي او له نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې یې ډېر صلاحیتونه او مسؤلیتونه له اړوندو وزارتونو څخه اخیستي او د کورنۍ چارو وزارت ته سپارلي دي. له نشه موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام او کیمیاوي نشه موادو جوړولو ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د دې کمیسون د بیا جوړولو د لارې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي او په دې پلمه بهرنۍ مرستې راجلب کړي. له نشه موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل پخواني رئیس سید نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نه یوازې دا چې د کوکنارو تولید یې نه دي کم کړي، بلکې د دوی په واکمنۍ کې د کیمیاوي نشه موادو تولید هم ډېر سوی دی.
طالبان میخوان که به دنیا نشان بدن.
طالبان غواړي نړۍ ته وخیي چې دوی رښتیا سره د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کوي او هڅه کوي هغه لاسته راوړنې د ځان وبولي چې په خوا یې بله بڼه درلوده. خو رښتیا دا ده چې تیر کال د کابل او بامیان په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو او ډیرو بزګرانو یې تریاک ټول کړل. دا مهال په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د تریاکو خرڅلاو بازارونه شته دي.
وجود دارن.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاکو د دوام په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون له جوړېدو سره سم یونامه هم له طالبانو سره ژمنه کړې چې د بهرنیو مرستو جلبولو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو یوه غونډه راوغواړي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو تر دې مهاله د دې غونډې دقیق تاریخ او ځای نه دی ټاکلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وروستۍ مسوده چمتو کړه.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیر میور ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شي دا چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د تخار ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د چرسو احتیاط ډیر سوی دی. دوی وایي چې په دې ولایت کې ډیری ځوانانو د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله چرسو ته مخه کړې او کله چې تنکي ځوانان په خپل ښار او کلي کې دا وضعیت ویني دوی هم نشو ته هڅول کیږي. په تخار ولایت کې اجتماعي فعالان وایي چې په ځوانانو کې د احتیاط ډیروالی د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلاو سبب سوی دی. په دې اړه به زموږ د همکار راپور ته غوږ شو.
په تخار ولایت کې د چرسو د احتیاط ډیروالی په دې ولایت کې د جدي روغتیایي او اجتماعي اندېښنو سبب شوی دی. په دې لړ کې ځینو ځوانانو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري، د مصروفیت نشتوالی او د راتلونکي په اړه ناهیلي د دوی د احتیاط عمده لاملونه دي. د سلګونو ځوانانو له ډلې څخه یو هم روح الله دی چې څلور اولادونه لري. دی وایي چې د څو کالو راهیسې د ژوند ستونزو او بیکاری له امله د چرسو نشو ته مخه کړې ده.
از روزی که می چرس
لکومی ورځی چې چرس کوم جسمی او رواني وضعیت می خنه دی، سر درد، ځان درد او درد په دریم. اته اولادونه می دي لکه او کورنۍ سره می جنجال او بد حال. چرس ته لاسرسی اسانه ورزانه دی، د پنځوس تر سلو افغانیو اخلو زموږ چاره پرې کیږي.
د روح الله خبرې د هغو زرګونو ځوانانو د غمجن ژوند بیلګه ده چې په دې موادو معتاد شوي دي. د غډول 45 کلن احمد فرید وایي چې د لومړي ځل لپاره یې انډیوالانو له چرسو سره آشنا کړ او هماغه آشنایي د احتیاط او بدمرغۍ پیل شو. فرید چې د خپل وضعیت څخه ناراضه دی وایي چرسو نه یوازې دا چې د جسم او ذهن ته زیان رسولی دی، د کورنۍ لپاره یې هم لوی سرخوږی دی.
دلیل متاسدان ما
زده ناوړه دوستانو سره د ناستې ولاړې له امله موتاد شوم. مصروفیت منو درلود، نو کور ته براغلو هر څه چې به لاس ته راغلل وړل مو او خرڅول مو او چرس به مو پیرل. همدې چرسو زما روغتیایي وضعیت خراب کړی دی.
د
معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ډاکټران وایي که څه هم له پخوا څخه د افغانستان ځوانانو د چرسو نشه کوله، خو دا چې په وروستیو کلونو کې چرس آسانه پیدا کیږي او نسبتا ارزانه هم دی، دې وضعیت په ځوانانو کې احتیاط نور هم ډیر کړی دی. د خیر الله صالح په نوم یو اجتماعي فعال ازادي راډیو ته ویل چې د چرسو په معتادینو کې باسواده او روشن فکره ځوانان هم شامل دي.
اکثرشان روشن فکر هستند و اکثرشان تسلیح کردن
هستند. دیره روشن فکر او باسواده دی، خوبی کار دی، او آن کورانه تری پازاب دی. دیره توی پروانی ستوندو اختشوی، او طولانه دستوندو سرمخ کردی، اکثریت غلاوی هم دوی کهوی. زکر پخپل حال خبر ندی، او دا در طولانه او کورانه لپار لوی ستوند زده. حقا ما شما چی در دوی ترسنگو سیگی، پرتر بدبختی بلچه نزده
کهوی.
د تخار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې ډیری جرمونه معتادین کوي او دا مسله اوس په جدي اجتماعي ستونزې اوښتې ده. د تخار ولایت اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د نشو علت د کار او مصروفیت نشټوالی بولي او اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي روغ ځوانان به هم نشو ته وهڅول شي او په دې ولایت کې به د چرسو معتادین نور هم ډیر شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د تخار اوسیدونکي په ځوانانو کې د چرسو د احتیاط ډېرېدو په اړه اندېښمن دي.
راضا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راضا راضا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال د نشئی موادو استعمال د زیږون پروسه ګډوډوي چې په نتیجه کې د معتادې مور زیږون د عادي ښځې په پرتله سخت او کله کله د ماشوم د مړینې لامل هم کیږي. دا چې کوم نشئی مواد په معتادو مېرمنو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي، په روغتون کې د زیږون پر مهال د احتیاط پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي، او د یوې معتادې ښځې زیږون له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئی موادو استعمال پر امیدواره میندو کومې ناوړه اغېزې کوي.
د نشئی موادو استعمال په حامله ښځو کې ډېرې ناوړه ستونزې راولړولی شي. اوله دا چې دغه کوم ماشوم چې د دې په نس کې دی، د هم مستقیماً د مور د احتیاط سره معتاد کیږي، او بله خبر ده چې د یوې معتادې مور ولادت سخت وي، نظر عام ښځو ته د ماشوم د سخت یا د غورځېدو سبب کیږي. ماشوم د پریمچور یا د وخت نه مخکې پیدا کېدلی شي. ماشوم وزن د نظره کم پیدا کېدی شي. ماشوم د سوی تغذی په شکل یا د غذایي موادو د کمښت په شکل پیدا کېدی شي. همدارنګه ماشوم معتاد پیدا کېدلی شي. دوی باندې د درد دواګانې کار نه کوي. دوی باندې ها دوا چې د رحم د تکلس او د ماشوم د ولادت د پروسې د تیزوالي سبب کېږي، هغه دوا هم په دې اثر نه کوي. د دوی د لنګون یا زیګونې ځنډنې کېږي، او په څومره چې وخت لازم وي په هغه وخت سره د دوی کوم سرویکس چې دی چې د ماشوم د پاره باید خلاص شي، هغه نه خلاصېږي، ځکه دغه نشئی مواد د رحم په عضلو باندې ناوړه اغیزه کوي، او بالاخره د دوی هغه نورمال ولادت چې دی ځنډوي، او بالاخره د خطر سره مخ کوي. او حتی دا چې بعضې وخت کې مجبوریږي ډاکټران چې دوی ته عملیات وکړي یا سرجري ورته وکړي. کله بیا چې حامله ښځې چې معتادې وي، د زیږون په وخت کې انالجیزیک یا د درد دوایانې کار نه کوي. بل هغه دواګانې چې د رحم د تقلص سبب کیږي، هغه دواګانې په دې باندې درست اثر نه کوي، او بالاخره د دې زیږون د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کوم ډول نشئی مواد معتادو میندوارو ښځو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي؟
اکثر نشئی مواد د زیږون پروسه ځنډنې کوي، خو په تیره بیا د پین خاندان یا د تریاکو خاندان چې کاوه هیروین وي او یا اپین وي یا مورفین وي یا پیتیدین وي یا کوډین وي، دغه دواګانې چې دا د ټول بدن په عضلاتو خصوصا د رحم په عضلاتو باندې ناوړه اغیزه کوي، او بالاخره دوی ولادت پروسه ځنډنې کوي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
ډیری معتادې ښځې چې د زیږون لپاره روغتون ته مراجعه کوي، د خپل احتیاط کیسه نه کوي. د دې خبرې پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کومې مورګانې چې معتادې دي او حامله دي، او دوی چې کله شبخانې ته ځي، واقعا دوی د خپل احتیاط یا د نشئی توکو د استعمال کیسه پټوي، نو دوی دپاره هم خطر دی، ځکه چې هغه کارونه یا هغه پروسیجر یا هغه پروسې چې دوی ښځو دپاره لازمي دي، هغه ډاکټران په نظر کې نه نیسي. او بل هغه چې د دوی د ماشوم دپاره په کار دي، مثلا کله چې ماشوم پیدا کیږي، ماشوم هم معتاد وي، هغه او سلسله ډیر مشکلات لکه سا بندي شه اپنے چیغے جاڑا فریاد دا شین ډیر وی نو کم امور احتیاط پټوی دا د دې لپاره خطرناک دی هم د دې د لنګون یا د زیګون وخت زیاتیږي او هم د ماشوم لپاره ډیر ناوړه ستونزې راولړي
د زیګون پر مهال د یوې معتادې ښځې خدمات له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري
د ولادت په وخت کې د یوې معتادې مور او د عادي مور چې مواد نه استعمالوي او نشنه کوي ډېر فرق لري د زیګون پر مهال د معتادې مور زیګون ځانډنی وي اوږده پروسه نیسي عضلات شخ وي عضلات په اسانۍ نه نرمیږي بالاخره د دې ولادت ځنډیږي او د ولادت د ځنډیدو سره دوی ته نور ډیر مشکلات پیدا کیږي ماشوم ته مشکلات پیدا کیږي کیدای شي چې ماشوم د اسپکسیا سره مخ شي یعنی د اکسیجن د کمی سره مخ شي او کلچ پیدا شي کیدای شي چې هغه ونه ژاړي او بالاخره هغه ته مغزي مشکلات او یا پالج او یا نور داسې زیاتې ستونزې پیدا شي چې معتاد ښځې لنګون یا زیګونې سخت وي په اسانۍ سره د دوی سرویکس یا کوم ساحه چې هغې نه ماشوم راوځي هغه سخت او رجډ وي نو د دې په خاطر باندې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي نظر نورمال حامله ښځې ته
که کومه معتاده مور د زیږون پر مهال خپل احتیاط پټ کړي ایا داسې لارې چارې او معاینات شته چې له مخې یې ډاکتران په دې پوه شي چې دا ښځه معتاده ده او باید د یوې معتادې غوندې چلند ورسره وشي
بدبختانه کله چې یو مور شبخانی ته ځي یا روغتون ته ځي اول خو د دوی خپل احتیاط پټوي بل خبره ده چې که ډاکتران هم ډېر اکسپرټ نه وي او تجربه ونه لري او د هغې د چهرې او یا د حالت څخه پوه نه شي چې دا یو معتاده ښځه ده ولې داسې ټیسټونه شته دی چې د یو مور احتیاط معلوم کړي یو ملټي ډرګس ټیسټ ورته وایي چې د یورین یا ادرار کې کیږي او هغه دا معلوموي چې دغه زنانه یا حامله مور په کومو نشهیي موادو روغ دی ده بالکل د دې امکانات شته دی خو دغه ټیسټونه اکثره په هغه شبخانو کې چې معتادین وي هلته کیږي
معتادو ښځو ته متوسیه څه ده تر څو دوی د زیږون پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي
محتاد خزې یا خویندې باید اول خو کوشش دوی باید وکړي چې مخکې د دې نه چې دوی معتاد شي باید کوشش وکړي چې مخدره توکي یا نشهیي مواد کته کړي او که کته کولی چور نه شي نو عقلن باید کمې کړي او د حاملګۍ په صورت کې کله چې دوی حمل اخلي نو په یو دم باندې د دوی هیڅکله نشهیي مواد نه پرېږدي ځکه چې په یو دم د شي مواد پریخدو خپل مور ته او ماشوم ته هم ستونزې راولړولې شي نو کوشش دی وکړي چې دوی لکه د نشهیي موادو مقدار هم کم کړي او ورسره دوی باید دفعات هم کم کړي مثلا د ورځې درې څلور وارې د نشه کې کوشش دی وکړي یو ځل کې کم دی کې مثلا یو ګرام یا نیم ګرام یا د استعمالې د هغې نه دم کوشش وکړي چې کمې کړي یعنی هم د نشه باید دوی ښځې کمې کړي او هم د نشې وخت ټایم هم باید کم کړي چې مثلا که درې ټایم یو ټیم ته دی راولې داسې
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتادې مور لنګون ډېر پیچلی او خطرناک وي
د نشهیي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي د زهرو کاروان ځانګړي خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشهیي موادو له زیانونو خبروي
ترونه اوریدونکو تر دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي خو په ښه او بده نتیجه پسې نه ګرځي دا یو ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي خوښیو خنداو موسیقي او چکچکو باغ پر سر اخیستی وي په دې وخت کې یو میلهوال له مجلس څخه ولاړیږي د باندې وځي او وروسته اسلم هم ورپسې ورځي بس له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي دا چې اصلا ولې او څنګه بدمرغه کیږي او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا څنګه د بنډاره پاسې جوړې او دلته آواز ناستې؟
اسلام جان دلته سګرټۍ وهم.
نو شجان نو شجان
ته نو شجان بابا ته وایي چې څه وریجې او غوښه خورم.
خوند خو ښه درکوي دا ناستې اوس ماته وایې.
د خاورو خوند والا که لري خوشي چټي شی دی.
نو چې خوشي چټي شی دی ته یې ولې وایې؟
یاره که ریښتیا درته ووایم نو سخت پښیمانه یم، خو څه وکړم ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دان دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته هم یو دود راکړه، ډېر صفتونه مې اورېدلي دي، نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي. آسې ځان په بلا مه اخته کوه، سبا به تا ته هم خلک چرسي وایي. دا بدنامي خوښه ده.
کاکا ما کله وویل چې زه چرسي کېږم، بس یوازې نن څکوم، غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري. دا
نوم دې ورک شي، خوند دې ورک شي، چرس به څه وي او خوند به یې څه وي؟
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه یې هم یو دود زه ووهم چې دا اوس کیسه څه ده.
والکه ما خو درته وویل چې زه شل کاله کېږي چې څکوم یې، والله که یا خوند لري یا خوشحالي.
خیر توکل په خدای، امتحان به یې کوم، یو ورځ خو نه چرسي کېږم.
والکه ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بنډار تود دی. ته درځه زه هم درپسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکړه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم؟ دا دی واخله
راکړه چې نن ځم در زمري لیکو وهم.
بس ده والکه، بس ده خرابوي دي همدومره، بس ده
چې صبر وکړه کاکا، تروسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله، لږ خو مې پرېږده چې سامې خوند ترې واخلم.
نو چې زما خبره نه منې زه خپل کار کوه، وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
رازا صبر خانه، وایا څه دی ویل؟
او جنرال صاحب.
خو وایا څه خبره ده؟
جنرال صاحب ستاسې له امره سره سم وله ښاره ټول معتادین راټول کړل.
ښه څو نفره دي؟
صاحب 50 نفره دي.
ډېر ښه،
هسې نو معتادین ډېر دي، خو یوازې هغه معتادین مو راټول کړه چې کور او ځای یې نه درلوده، اکثریت یې په مردارو لښتیو کې او یا د سړکونو پر غاړې اوسېدل.
بیچارگان.
او بل دا چې دا هغه معتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځایه نشي خوځېدی.
ته یې د نومونو لیست
راکړه. دغه ده
اسلم ولد الاداد. اسلم چیرته دی؟ دا دی پیدا مې کړه.
جنرال صاحب څوک مو پیدا کړ؟
د اسلم په نوم یو پوډری مې پیدا کړ.
صاحب د اسلم پوډری څوک دی؟
دلته یوه میاشت مخکې یوه بوډۍ ښځه راغلې وه، ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی.
ښه صاحب.
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی. دې بوډۍ بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه.
ښه بیچاره.
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ، عکس یې هم راکړه. ته ودرېږه چې زه عکس در ښکاره کړم. عکس یې دا دی، ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی. عکس دا دی.
ته را دی خو که چې زه یوارې وګورم.
دا دی واخله.
بالکل همدا دی صاحب، همدغه اسلام دی.
ته مطمئنه یې چې اسلام همدا هلک دی؟
وو جنرال صاحب زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی، کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دې پیدا شو.
بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته دې اسلام مور یې؟
هو زه د اسلام مور یم.
زه جنرال اکرم خبرې کوم، په یاد مو دي یوه میاشت مخکې چې راغلی وې چې زما زوی ورک دی؟
هو بېخي مې په یاد دي. زما په څه څه سېږي؟
ستا زوی مو پیدا کړ، راشه در سره بویزه.
قربان دې شمه بچیه، خدای دې د بچو لغمه وساته.
بس په خیر راشه، د خدای په امان.
په مخه مو ښه جنرال صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو مننه چې د زهرو کاروان خبرونه مو تر پای را سره واوریدله. لا ازادي راډیو سره پاتې شئ او له نورو خبرونو څخه خوند واخلئ.
د زهرو کاروان
پا انستاگرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.